ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د جمعې ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر 6 بجې، په افغانستان کې شوی دی 5:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه ارباب محمود
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان طالبانو ملا منصور په رسمي توګه خپل مشر اعلان کړی. رپورټونه وایي دی د افغانستان حکومت سره د سولې پلوی دی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، خارجه چارو او کورنی امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي حکومت په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د هند استخباراتي ادارې را د لاسوهنې مسله ملګرو ملتونو کې پورته کولو باندې غور کوي.
اور ساتھ یہ بھی ارادہ کیا گیا کہ اگر وہاں سے کوئی تھریٹ یا اس قسم کا ارادہ ظاہر کیا گیا تو پاکستان کے پاس پوری صلاحیت ہے اپنی دفاع کی اور اس کا جواب دینے کی.
د امریکہ خارجہ چارو وزیر جان کیری د ایران د جوہری پروگرام پر سر شوی لوزنامہ پاڑ د عرب ملکونو مرسته حاصل اولو لپاره نن منځنی ختیځ روان شوی.
گران اردن کو پدی یو ساتھ خبری خبرونه کې با تاسو سره پاکستان افغانستان د سیمه او د نړۍ په حالات باندې رپورټونه او مرکه اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته. افغان طالبانو د خپل غائب مشر مولا عمر د ملنی تصدیق یو ورځ وروسته نن اعلان کړی دی. د دوی شورا مولا اختر منصور د افغان یاغي ډلې نوی مشر ټاکلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته په پښتو ژبه کې د دغه اعلان خبر په ایمیل لیږلی دی. نوی مشر مولا اختر منصور د مولا عمر مرستیال وو او د طالبانو د سیاسي او پوځي چارو مشر پاتې شوی. په اعلان کې ویل شوی مولوی سراج الدین حقانی او مولوی هیبت الله اخونزاده د مولا منصور مرستیالان ټاکل شوی دی. سراج الدین حقانی د ډیر وخت راهسه د طالبانو په لوي تندربه ډلې حقانی ډلې مشري کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې زیاتره مرکزونه لري. په دغه ډله افغانستان کې په اتحادي ځواکونو او افغان حکومت پر ضد د ګنډشمیر خونړو حملو تورونه دي. د طالبانو سرچینې وایي مولوی هیبت الله اخونزاده د کال 2001 وړاندې د طالبانو په حکومت کې د عدالتي نظام مشر وو.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او قومي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز وایي په دې خور کوي چې بلوچستان او قبایلي سیمو کې د ممکنه هندي استخباراتي ادارې مداخلت معامله ملګرو ملتونو ته یوسي. دا خبره هاغلی سرتاج عزیز قومي سملی ته کړې. هاغلی عزیز وایي په دې اړه یې د هندي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز ویلي دا وخت سعودي عربستان کې د 600,000 نه زیات د پاکستان وګړي د مزدورۍ لپاره تللي دي. دوی ویل چې دا وخت د 2000 نه زیات پاکستانی وګړي سعودي عرب په مختلفو جیلونو کې قید هم دي او د ځینو خلکو سره د پاکستان حکومت مرسته هم کوي. د پارلمان غړي وایي سعودي عرب کې د پاکستان د وګړو سره ناروا سلوک کیږي او د پاکستان حکومت د سعودي عربستان کې په خپلو وګړو په زیاتو باندې غلې دي.
د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي دوی په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ جمرو تحصیل کې د طالبانو یو ځای کمانډر نیولې دی. د ابابیل په نوم مشهور د طالبانو ځای کمانډر د نیټو په ټرکونو او په امنیتی ځواکونو باندې خونړو حملو کې مطلوب وو. نور حال په د سیمې زمونږ خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
په خیبر ایجنسۍ کې نیول شوی د طالبانو مهم کمانډر ابابیل تعلق د جمرود تحصیل سکندر خیل قبیلې سره دی. په اوله کې د ابابیل تړاو د امارات اسلامي افغانستان سره وو، خو وروسته په تحریک طالبان پاکستان کې شامل شو. په جمرود کې د امنیتي مامورینو او ځایي د پولیټیکل انتظامیې پرون دعوه کړه چې ابابیل په غونډي علاقه کې د خپل کور سره نږدې د یوې چاپی په محل ونیو. خو ورسره داسې هم ناتایید راپورونه وو چې ابابیل د جمرود او پېښور په پوله د ریګیلن مصر نږدې یوه کور نه ونیول شو. ځایي د انتظامي چارواکو او امنیتي مامورینو په وینا ابابیل عرف بریت هغوی ته د درهګرۍ په ګڼ شمېر پیښو کې مطلوبه وو. د د دغه چارواکو په وینا نیول شوی کمانډان تیر کال د جمرود لاشوړه علاقه کې د پولیو کمپاین په محل په خاصدارو او لیوی ځوانانو شی به می برودونو کې هم ککړ وو او په دغه پیخه کې دولس خاصدار او لیوی ځوانان وژل شوي وو. د دغه پیخه لږه موده پس د غونډي ملک شګه علاقه کې د امنیتي عسکرو په یو کانوای شوي برید کې د شپږو پوځیانو وژنې تور هم په ابابیل لګول کېده. د ځایي چارواکو په وینا په امنیتي عسکرو او د صحت په کارکوونکو شو خونړیو بریدونو سره سم ابابیل او د هغه ملګري افغانستان کې ناټو ځواکونو له د خیبر درې د لیارې امدادي او پوځي شایان وړلو والا ګاډو په ضد شو ګڼو شمېر بریدونو کې هم ککړ وو. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ډیو راډیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا ډیو راډیو ده.
اوس ګران اوریدونکو، ستاسو پام یو بل لنډشان رپورټ ته راډو چې د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ایران سره شوی د جوهری لوزنامې په حق له منځني ختیځ او ایشیایي ملکونو ملګرو سره د خبرو لپاره د 15 هیوادونو په سفر روان شوی. هغلی جان کیری به د خپل سفر په وخت عرب نړۍ د ایران سره شوی د لوزنامې په حق له په اعتماد کې اخلي. دوی به د اقتصادي او نورو چارو په حق له هم د عرب او ایشیایي هیوادونو د مشرانو سره خبرې اترې کوي. په دې حق له د وایس آف امریکا یو رپورټ د تازه همکارا سمینه احسن وړاندې کوي.
په قطر کې به سیکرټری کیری د شپه خلیجی ملکونو د تعاون شورا سره ملاقات کوي چې د خلیجی ملکونو مشران دایره لري په ایران باندې د اټمی معاهدې په وجه به چې بندیزونو کې کما نرمی راځي نو دې سره تهران په سیمه کې خپل اثر او د تندره وډلو سره مرستې زیاتولی شي. خو د جی سی سی سره ملاقات نه مخکې سیکرټری کیری څو ورځې مخکې د امریکا خارجه چارو کمیټې ته د دې معاهدې په دفاع کې ویلي وو چې هغه په اندېښنو خبر دی، خو د دوی یقین دی چې کوم شی دوی لاسلیک کړی دی اصل کې د هغې سره اسرائیل او سیمه نور محفوظه جوړیږي. په دوها کې به کیری د خپل روسی هم منصب سرګی لاروف سره هم ویني او دواړه به په امنیتي مسلو بشمول شام او عراق دولت اسلامي ته ماتې ورکولو باندې خبرې کوي. خارجه وزارت چارواکي وایي دوی به د یوکرین په مسله هم خبرې کوي. اخوا د زیارت په ورځ امریکا د روس او یوکرین ترمنځ د جګړې په لړ کې په ځینو تنانو او ادارو نورې پابندیانې لګولې. د قطر نه پس به سیکرټری کیری سنگاپور، ملایشیا او ویتنام ته هم ځي. په کوالالمپور کې به هغه د جنوب مشرقي ایشیایي ملکونو یا آسیان غونډه کې شمولیت کوي او سنگاپور او ویتنام کې به هغه د سیمې په مسلو او د دواړه خیزه دلچسپۍ په معاملاتو خبرې کوي.
د شمال ختیځ نایجیریا میډګوري خار نه رپورټونه وایي نن په یو مارکیټ کې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اني شاهدین وایي په حمله کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. که څه هم تر اوسه د حملې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستی، خو بوکو حرام اکثر د داسې خونړو حملو پله په سر اخلي چې پکې په وروستیو هفتو کې په سلګونو خلک وژل شوي دي.
د اسرائیل پولیس وایي د دوی شک دی چې غربي غاړه کې په کور کې لګېدلې اور یهودی تندرو ولګولې وی. په دې پیښه کې یو ماشوم مړ او نور یو شمېر کسان ژوبل شوي. چارواکي وی حمله کوونکو په دوما کلی کې د اور لګولو وروسته په هبریو ژبه کې په دیوال لیکل کړي. د اسرائیل د مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوي. فلسطین د پیښې ذمواري په اسرائیل اچوي. د اسرائیل وزیر اعظم دا د طرح کړې پیښه بللې او په سختو ټکو کې غندلې.
ویکیلیکس نوی دستاویزات خپاره کړی دي چې وای امریکای په جاپانی چارواکو او کمپنو جاسوسی کړي. ویکیلیکس نن د 15 کمپنو، حکومتي وزارتونو او مهمو تنانو نمونه خپاره کړی دي چې د امریکای قومي امنیتي ادارې NSA د سارنې لاندې په هدف شوي دي. دستاویزات وای دغه سارنه په کال 2016 کې شوې ده، کوم وخت چې شینزو آبه د جاپان وزیر اعظم وو. د ویکیلیکس پریس ریلیز یا خبر پاڼه وای په سارنه کې د امریکای او جاپان تعلقات، تجارتي خبرې اترې او د موسمي بدلون تګلاره په نښه شوي.
د استرالیا سره تعلق لرونکي د پلټنو خړی وای ډیر په اعتماد سره ویلی شي د ریونین جزیره سره ترلاسه شوی ملبه د ملیشیا د بدرک جاز ده. کال 2016 د مارچ په میاشت کې د ملیشیا جاز بدرک شوی وو. په دغه پیښه کې 209 کسان ناست وو. د استرالیا د مواصلاتو د تحفظ د ادارې کمشنر مارتن ډولن و خبریالانو ته ویلي ډیر امکان دی په راتلونکو 100 کې د معلوم شوي ملبه پیژنګلو کې.
د اولمپکس نړیوالې کمیټې د کال 2022 د ژمی اولمپک لوبو لپاره د قزاقستان الماتی په ځای د بیجینګ انتخاب کړی دی. د اولمپک کمیټې صدر تامس بیک کوالالمپور کې د کمیټې 128 غونډې په موخه نن دا فیصله اعلان کړې ده. بیجینګ په کال 2008 کې د ګرمۍ اولمپکس لوبو قربتوب کړی او وایي دوی به د یخنۍ لوبو لپاره ډیر هم هغه ځایونه استعمالوي. قزاقستان وړاندې د اولمپکس لوبو قربتوب نه دی کړی.
چین د واکمن کمیونست پارټی نه درې اویا کلنه پوزی مشر گو بو شانګ ویل وستل دی. د باندې د بډ رشوتونو تور دی. د صدر شی جین پینګ لخوا د بډ رشوتونو په خلاف د کمپین شروع کولو را پدې خوا دا د ټولو اعلی پوزی چارواکي دی چې د چوکۍ لري کړی شوی دی. د چین مطبوعات وایي گو د زیارت په ورځ د ګوند نه لري کړی شوی او پوزی چارواکو ته حواله شوی.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو یو ساته خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کیدلو. په خبرونه چې کله شروع شي نو هر وخت موږ سره سټوډیو کې څوک ناست وي زموږ ملګری شعیب زاده، ځکه چې د کرکټ سره په خاص توګه باندې ډیره زیاته مینه لري. شعیب زاده په خیر راغله او کوم لوب خبرونه مروړي؟
ډیره مننه ارباب صاحب، ډیره ډیره مهرباني. او ګر سره زموږ ټول ملګری مینه لري خو په دوه ورځو چې تاسو خبرونه په غوړز د لوب خبرونه
ته ځو. بل خبره اور چې پاکستان میچ او بل طرف ته استرالیا، نو دواړه غمونه هم پسرو، یو ګټیو یو پیلی. نو دغه لوی غم
ارباب صاحب تاسو وی چې د پاکستان غم کې د انګلند نو مې دواړه غمونه کو، ځکه چې دواړه لوب خیر روان وي. پاکستان تیر ورځ میچ ګټلې. اول خبر خو د پاکستان د کرکټ د دویم ٹی ٹوینٹی میچ وایو چې سبا لبا د اگست په لومړۍ نیټه دویم ٹی ٹوینٹی میچ تر سری لنکا سره، او تیر ورځ میچ زموږ اوریدونکو خبر دی دغه تفصیل موږ ورکړو. پاکستان ګټلې ده او دا د دوه ٹی ٹوینٹی سیریز ده، نو پاکستان مو کوشش کوي چې دویم هم وګټي او سری لنکا به خپل پوره کوشش کوي چې په دې سیریز کې کم سکم ځان برابر پاتې کړي، ځکه چې ون ڈے او ٹیسٹ دواړه یې بیلې دي. دویم مهم میچ چې کوم دا وخت روان دی، دا غي نه بم خپل اوریدونکو خبر کو، هغه د استرالیا او انګلند ترمنځ دریم د ایشیز ټیسټ د روان کال دریم ټیسټ میچ دی. په کې قدر مون اوریدونکو تاسو ته بدلنګ لند شان تفصیل درکم چې استرالیا په دې ټیسټ کې ټاس ګټلې او پاولینز کې اوسل شپږ دیرش باندې ټول ټیم اوټ شو. په انګلند په جواب کې انګلند چې کوم دی 211 رنزونه وکړ ټول اوټ شوی، او بیا استرالیا خپل دویم اننگس شروع کو، او د هغې چې کوم لوبغاړی ور ډیر زر اوټ شو. یو وخت داسې و چې استرالیا د انګلند د اولنی اننگس سکور چې پوره کاوه نو د هغې شپږ لوبغاړي اوټ شوي، خو د استرالیا چې کوم اخري کلاړیان دي هغې ډیره ښه لوبه کړې ده او واپس یې انګلند ته د یو سل شل رنزونو ټارګیټ ورکړی دی. اوس انګلند خپل دویم اننگس شروع کړی دی، د نهو اوورونو لوبه شوې ده، او قدرمن اوریدونکو یو کلاړی د انګلینډ چې کوم کیپټن دی هغه اوټ شوی دی، یو 50 رنزونه کړي دي. د ګټې لپاره د دې ټیسټ میچ ګټلو لپاره انګلینډ ته اوس 10 رنزونه پاتې دي، نه وکټې دي، او نن دریم ورځ ده او دوه ورځې نور لوبه هم پاتې ښکاري. داسې دا وخت په کریز باندې بیل ولاړ دی، هغه ډېره تیزه لوبه شروع کړې ده، په شل بالونو یې 2 رنزونه کړي دي، او ایرم لیت چې کوم دی هغه 12 رنزونه کړي دي. نو ښکاري داسې دوی کوشش کوي چې هم نن ورځ کې دغه لوبې فیصله وکړي. خو تاسو ته به دا هم در یاد کړو چې د آسټرېلیا چې کوم بالینګ اټیک دی هغه هم ډېر خطرناک دی، او د نه وړاندې هم انګلینډ په ځینو میچونو کې ډېر په کم سکور آؤٹ کړی دی. نو اوس هم ښکاري خدا سے چې د انګلینډ په لاس کې دی میچ، خو بیا هم کرکټ دی پته نه لګي. بل میچ د جنوبي افریقې او د بنگلہ دیش ترمنځ چې کوم دی هغه د باران د وجې نه د هغې د دوی مورځې لوبه نن نه ده شوې. په هغه ټیسټ میچ کې بنگلہ دیش ټاس ګټلی او بیټنګ یې کاو 213 رنزونه کړي، وته لوبغاړي آؤٹ وو، خو بیا باران شروع شوی دی. اولنی ټیسټ میچ هم دغسې پاتې وو، دویم ټیسټ میچ هم د باران د وجې لا نیم پاتې دی.
تیره مننه. او د ویسټ انډیز سنا جیسوریا په سوشل میډیا باندې تصویران چې پاکستان په سفر دی، د پی ایس د ماشومانو سره یې هم لیدلی دي.
د براین لارا د ویسټ انډیز او د سری لنکا سنت جیسوریا چې کوم دی پاکستان کې، جیسوریا ډېر وخت نه پاکستان کې دی. د براین لارا په حق باندې ویل کېږي چې هغه هم د پاکستان بیا د خیبر پختونخوا د سواد سفر کړی دی، خو هغه دوس پورې په سوشل میډیا دی. په پاکستانی میډیا باندې ښودل کېږي چې د سری لنکا پخوانی تیز آل راؤنډر او تیز ترین نصف سینچری او سینچری جوړونکی سنت جیسوریا دا وخت پیښور ته راغلی. د آرمی پبلک سکول له ماشومانو سره ملاقات کړی، پیښور کور کمانډر سره هم ملاو شوی دی، او د پاکستان او د پیښور یې ډېر صفت کړی دی.
نو پیښور ته بیا لکه بهر ملک نه سیلګری راځي او بیا واپس همدغلته کې عمل
کوي. داسې چې د صوبایي حکومت چې کومه د سیلګری محکمه داغي کوشش کوي چې نه یوازې پیښور، سوات او نورې چې کومې ښایسته سیمې دي په هغې کې د بهر نه نړیوال چې کوم پیژندلې خلک دي هغه راوغواړي او دغه خپل سیمه په نورې نړۍ وپیژني.
تیره مینه پنی
مننه رباب صاحب.
د
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی اوري. افغان طالبانو د خپل غائب مشر مولا عمر د ملینی تصدیق یو ورځ وروسته نن اعلان کړی دی. د دوی شورا مولا اختر منصور د افغان یاغي ډلې نوی مشر ټاکلی دی. زمنګ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د افغانستان نه زمنګ خبريال کمال سرات نه خبرې غبانی راغلی دی. کمال سرات تاسو ته هر کله وایو په خیر علی.
ډیر مننه اکرام ارباب دواړه سړی مشه مهرباني وکې اکرام صاحب.
ډیر مننه کمال خټک صاحب. اول کمنګ تا د دغه رسمي فیصلې تفصیل اوایي چې شورا کومه فیصله کړې د طالبانو د نوی مشر په حیث باندې.
لکه نه چې د ریپورتونه خبره شول چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر هغه مړ شوی دی، نو دلته د طالبانو مشر په اړه بېلابېلې خبرې کې دی خبرګونونه راپورته شول. همدا اوس په ځینو رسنیو کې د طالبانو د کوټې د شورا یو تن دا خبره وکړه چې دوی ځینې طالبانو د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب هغه ټاکلی دی، او له دې نه وروسته بیا وروسته دا ریپورټونه راغلل چې نه ځینې طالبانو نورو ملا اختر محمد منصور چې دی هغه د خپل مشر په توګه ټاکلی دی. تر اوسه پورې خو دا ریپورټونه شته، خو ډېر ټینګار په دې کېږي چې دوی به ملا اختر محمد منصور چې دی هغه به ټاکلی وي. اکرام صاحب، ملا یعقوب چې دی هغه د ملا محمد عمر زوی دی، تقریبا 30 کاله عمر لري، دیني زده کړې لري. دوی وایي چې په سیاست کې هم تر و بریده پورې پوهېږي، او ملا اختر محمد منصور چې دی لکه چې طالبان په افغانستان کې را پیدا شو بیا دغه وختونه تر 2000 لومړی کال پورې چې دلته د طالبانو حکومت وو، د ملا محمد عمر نایب یا معاون پاتې شوی دی، د ترانسپورت وزیر هم وو. خو ملا عمر ته ډیر نږدې سړی دی. د څو ورځې وړاندې چې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سولې په اړه کومه رسمي ناسته ترسره شوه، په هغې کې هم ځینې کسان د ده امضا یا د ده په لاسلیک باندې دغې شورا ته راغلي وو.
کمال خټک صاحب، دوه نور نمونه چې کوم مخې ته راغلي دي، وایس آف امریکا اسلام آباد کې د طالبانو د دغه اعلان یو ایمیل هم شبه دی چې دوه نمونه پکې کم یاد شوي دي. پرون هم د سراج الدین حقانی نوم یادېده چې د حقانی نیټورک مشر دی، د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې دغه ډله زیاتره مرکزونه لري. دویم مشر چې مرستیال به وي د سراج الدین حقانی تر څنګ، د هغه په حق لکراته وای چې مولوی هیبت الله اخونزاده نومیږي. دوی سمره خلق پیجنی او سمره په خپل باندې په طالبانو کې هغوی یو ځای لري.
اصلن کې د حقانی ډله خو چې دی دا تر ډیره بریده پورې په جنگي رول کې ډیره مخکې دی، او د افغانستان اکثره سیمې چې دي هغه د دوی د پلویانو له طرف نه په هغې باندې حملې کېږي. افغان حکومت ته تر ټولو ستر مزاحمت چې دی هغه د حقانی ډله کوي. خو دلته بل خبره دا ده چې دغه نور کوم کسان چې دي لکه ملا منصور او یعقوب او دا نور کسان بیا دا د کندهار دی لومړی پسونم د کندهار ولایت نه شله چې افغانستان کې طالبان را پیدا شول، دغه ځای نه پیر شوی. او یو شمېر نور ارخونه په جنگي حالت کې خو د حکمي ډله چې دا د افغانستان په اکثره سیمو کې ده، اند له نورستان کونړ تر مزار پورې تر غزنی په نور سیمو پورې د دوی کسان دغه بریدونه کوي. دلته چې مونږ د دوی نږدې کسان پېژنو، دوی په کې وړاندې دي. خو دا به د دوی کې معلومه به شي چې دی کوم یو ټکي. خو رپورټونه دا دي چې ملا منصور او دغه یعقوب په دې باندې خبرې کېږي، خو ډېر ټینګار ملا منصور باندې په میډیا کې کېږي.
ډېر مننه کمال خټک صاحب زمونږ سره د خبرو کولو.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو یو ساده خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې د افغان طالبانو د مشر اسامه د ملا محمد عمر د وژنې وروسته د پاکستان پنجاب صوبه کې د جماعت الدعوه د پخوانی جماعت الدعوه مشر حافظ سعید په مشره کې جنازه شوې ده، غیبانه نماز جنازه شوې ده. دغه تفصیل متاسف سره شریکول او نیویارک ټایمز خپل یو رپورت کې وایي چې امریکا او یورپی مشران یو هفته وړاندې د ملا محمد عمر د وژنې نه خبر شو. کال 2016 کې یو کس د افغانستان د استخباراتي ادارو ته ویلي وو چې دغه سي ملا محمد عمر مړ شوی دی. هغوی تر اوسه پورې د دې پخلی نه دی نه وکړی، خو اوس چې د طالبانو مشر مشرانو ویلی دی نو دغه تصدیق یا پخلی را مخته شوی دی. ملا اختر منصور څوک دی؟ او بیا ځینې څېړونکي وایي چې پرستو کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو راتلو وروسته طالبانو کې خپلمنځي اختلافات هم را وړاندې شوي دي. دې ته کتنه کړې ده د ډیوه ریډیو زموږ خبریال احسان محمد خان او د څېړونکو نظر یې اغستې دي. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ملا منصور په اکلا ویل کېږي چې په شپېتمه لسیزه کې د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په دور کې تر کال 2001 د سیول ایویشن وزیر او د کندهار صوبې گورنر هم پاتې دي. د تحریک طالبان افغانستان د امیر ملا عمر سره ډېر نږدې او وروسته د هغه د نائب په حیث پیژندل شوی. د ملا منصور په اړه ځینې راپورونه وایي د مخدره موادو په قاچاق کې ډېر فعال رول دی. د ملا عمر د نائب جوړېدو په وخت ویل کېږي چې د افغان طالبانو د یو بل مهم او تکړه کمانډر عبدالذاکر سره جګړه هم روانه وه. عبدالذاکر چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کول غوښتل، خو ملا منصور د افغان حکومت سره خبرې کولو په حق کې وو. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه ملا اختر محمد منصور چې د ملا منصور په نوم یادیږي، د افغانستان طالبانو د کویټه شورا د یو غړي د دعوی تر مخه خپل نوی امیر ټاکلی دی. خو د دغه دعوی سره سم دا راپورونه هم اورېدل کېږي چې د افغان طالبانو د دغه نوی امیر د ټاکنې په سر د شورا ټول غړي اتفاق نه لري. د دفاعي چارو څېړنکار او د فوج پخوانی جنرال تلت مسعود وایي د نوی امیر ټاکلو دپاره یوې ډلې د ملا عمر زوی ملا یعقوب خوښ و، نو ځکه دغه اختلافات هم لیدل کېږي.
دو ګروپ بن گئے ہیں طالبان میں، جو کہ ایک چاہتا ہے کہ قیادت پاکستان کے ایک طریقے سے حمایت بھی حاصل ہے ملا منصور کی، وہ ملا عمر کی جگہ لے، اور دوسری جو ہے وہ ان کا یعقوب کہتے ہیں کہ ان کی قیادت جو ہے ہمیں قبول ہے.
دے وائی اس دو ڈلی پر دغا طالبان افغانستان کی جوڑی شوی دی چې یو ډلغواړي مشری ملا منصور ته ورکړي چې په یو طریقه پاکستانی حمایت هم کوي، او دغه ملا منصور د ملا عمر په ځای کېنوي. خو بل ډلغواړي چې مشری ملا یعقوب ته ورکړي څوک چې د ملا عمر زوی دی. ملا منصور چې په کال 2013 کې د ملا عمر د مړینې وروسته د تحریک د واک واګې په خپلو لاسو کې اخیستې. راپورونه وایي د تحریک طالبان یو مهم مشر ملا قیوم ذاکر، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر طیب آغا، د کویټې شورا غړی ملا حبیب الله، او خپل د پخوانی امیر ملا عمر زوی ملا یعقوب هم د نوی امیر ټاکنې په دغه منډه کې شامل دي. د عسکری چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد وایي د تحریک طالبان افغانستان دننه کوم داسې طریقه کار نه دی موجود چې بغیر د اختلافاتو خپل کوم مشر وټاکي.
نو دا د اقتدار چې کوم کشمکش دی، دا قدرتي خبره ده چې یو داسې تحریک وي چې هغه کې یو طریقه کار پکې داخل شوی نه دی چې د دې نوی تحریک مشر به څنګه انتخاب به کېږي، دا به څوک دغه کوي. نو دا خو بے اتفاقی او دا دغه به راځي. یا خو به منصور صاحب چې کوم دی هغه وهاوی شي، او هغه به دا تحریک رایوزه کی، او د کوم خلکو حادثات دي، یا د کوم بے اتفاقی ده باندې به قابو واشي. او کو نه کړی شوا نو دا به بیا مختلف فرقو کې به دې تقسیم وشي. فی الحال هم منصور صاحب خپل انتخاب وکړ چې زه نوی امیر ما د تحریک طالبان افغانستان. نو وخت به اوس دا ظاهري چې کومه دا د کامیابی اوس حاصل کړی ده چې ځان امیر کړ د تحریک باندې هم کېدی شي که نه.
څېړنکاران وایي ملا منصور چې تر دوو کلونو نه زیات د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی و، او خپل یې د ملا عمر په نامه تحریک فعال ساتل غوښتل. خو اوس چې د تحریک دننه د نوي مشر ټاکلو په سر اختلافات څرګند شوي، دغه اختلافات تحریک طالبان افغانستان په دوو ډلو کې ویشلی شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
ګرانو اوریدونکو تاسو د احسان محمد خان دغه تفصیلي رپورټ پوریدل او تاسو پام راکړئ یو بل رپورټ چې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او قومي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز وای په دې خور کوي چې بلوچستان او قبایلی سیمو کې د ممکنه هندي استخباراتي مداخلت معاملہ ملګری ملتونو ته یوسي. دا خبره هغلی سرتاج عزیز قومي اسمبلی ته کړې ده. قومي اسمبلی ته د دې وینا کې نور کم مهم ټکي شامل وو. تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکړي.
دا پاکستان حکومت ویلی دی چې دلته په خصوصي توګه بلوچستان صوبه او قبایلی سیمه کې د هند لخوا مداخلت معامله به ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډه کې به پورته کولی شي او پاکستان هند لخوا د هیڅ قسمه جاریت جواب ورکولو مکمل صلاحیت لري. د خارجه امور او قومي سلامتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز قومي اسمبلی کې یو تپوس په جواب کې ویلي دي چې پاکستان حکومت په دې خبره غور پیل کړی دی چې پاکستان او خصوصي توګه بلوچستان صوبه او قبایلی سیمو کې د هند استخباراتي ادارې را غوتوهنې معاملې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې پورته کړی شي. سرتاج عزیز ویلي دي چې وړاندې دا مسله پاکستان خارجه سیکرټر هند خارجه سیکرټر سره مارچ په میاشت کې شوې ملاقات کې هم پورته کړې و. سرتاج عزیز دا هم ویلي دي چې پاکستان هند کې نږدې ورځو کې شوې د ترخګرې پیښې غندنه کړې ده او پاکستان هند کې شوې ترخګرې پیښې تور تردید کوي. هندی میډیا د پیښې تور په پاکستان لګولې وو. خارجه امور سلاکار یو ځل بیا ویلي دي چې هند لخوا د هر قسمه جاریت مضبوط جواب ورکولو صلاحیت پاکستان لري.
انډیا کې الیګیشن کو ریجیکټ کیا گیا اور ساتھ یہ بھی یادہ کیا گیا کہ اگر وہاں سے کوئی تھریٹ یا اس قسم کا ارادہ ظاہر کیا گیا تو پاکستان کے پاس پوری صلاحیت ہے اپنی دفاع کی اور اس کا جواب دینے کی.
سرتاج عزیز وای کچر ہند لخوا د س خطرے یروا نو پاکستان به د دې جواب ورکوي او مضبوط جواب ورکولو صلاحیت پاکستان لري. د هند او پاکستان ترمنځ روان کشیده حالات نه علاوه د یو تپوس په جواب خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز پارلیمان دین هم خبر کړی دی چې سعودي عرب کې 600,000 پاکستانیان میشت دي او په دې کې 2,315 پاکستانی قیدیان د سعودي عرب مختلفو بندیخانو کې قید دي او په دې کې 1,015 قیدیانو مقدمو په حق له پاکستان حکومت قیدیانو سره مرسته کوي. پارلیمان ځینې غړو په دې سخت اعتراض کړی دی چې سعودي عرب کې قید پاکستانی قیدیانو هیڅ امداد د حکومت لخوا نه کیږي او سعودي عرب کې پاکستانی قیدیانو سره د بشري حقوقو خلاف سلوک روان دی. حکومت بیرک کې چې 600 قیدیانو زیات دي هلته د شپېتو نه زیات قیدیان ساتل کیږي. په دې د وزیر اعظم سلاکار هم دا منلې ده چې سعودي عرب کې قیدیانو سره دا سلوک کیږي خو دا خبرونه رد کړي دي چې یوازې پاکستانی قیدیان د امتیازي سلوک سره مخ دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیو ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیو ریډیو @ voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com چې دا سې به لیکئ voanews.com.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه وکړي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د طالبانو د بخوانی مشر مولا محمد عمر په حق لباندې د امریکای د استخباراتي ادارو صلاحیت یا د هغوی طاقت هم کم دی. دی لیکي په خپل خبر په شروع کې لیکي چې کال 2011 کې دغه وخت د سی آی ای د امریکای د سی آی ای یا استخباراتي ادارې مشر لیون پنیټا د پاکستان صدر سره ملاقات کې ویلي وو چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر کراچی کې د جیل په اسپیټال کې پروت او اغا خان د اخبار لیکي چې اغا خان یونیورسيټي اسپیټال کې د هغه علاج کیږي او هغه ته سخت بیمار دی. په دې حق لا اخبار لیکي چې د امریکای استخباراتي ادارې ته هم په دې کې دوه کال ولګېدل چې د دې پخلی د دې خبره تصدیق یا پخلی وکړي. دغه نیویورک ټایمز لیکي چې د پاکستان امریکای یورپ او د افغانستان دغه استخباراتي ادارو ته هم ډیر وخت لګیدل دي چې دوی د ملي نه پخلی وکړي. خو نیویورک ټایمز لیکي چې اختر منصور ته دغه اطلاع مخکې لګیدلې وه او د ټولو خلکو نه خبره پټه کړې وه او په خپل سر باندې به د ملا محمد عمر په نامه باندې خبرونه شریکول. دیوه ریډیو سره اوسې تاسو ته نور خبرونه او رپورټونه هم وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان طالبانو ملا منصور په رسمي توګه خپل مشر اعلان کړی. رپورټونه وایي دی د افغان حکومت سره د سولې پلوی دی.
یعقوب منصور صاحب چې کوم دی هغه حاوی شي او هغه به دا تحریک رایوزه کی او د کوم خلکو حادثات دي یا د کوم بے اتفاقی ده دې باندې به قابو واشي او کو نه کړی شوه نو دا به بیا مختلف فرقو کې به دې تقسیم شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو او کورنی امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای حکومت بلوچستان او قبایلی سیمو کې د هند استخباراتي ادارې را د لاسوهنې مسله ملګرو ملتونو کې پورته کول باندې غور کوي.
اور ساتھ ہی یہ بھی ارادہ کیا گیا کہ اگر وہاں سے کوئی تھریٹ یا اس قسم کا ارادہ ظاہر کیا گیا تو پاکستان کے پاس پوری صلاحیت ہے اپنی دفاع کی اور اس کا جواب دینے کی.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ایران د جوهری پروگرام پر سر شوی لوزنامه په اړه د عرب ملکونو مرسته ترلاسه کولو لپاره نن منځنی ختیځ ته په سفر روان شوی.
او زه وکړم د خبرونو تفصیل ته. افغان طالبانو د خپل غائب مشر ملا عمر دملینی تصدیق یا باور وروستون اعلان کړی دی. د دوی شورا ملا اختر منصور د افغان یاغي ډلې نوی مشر ټاکلې دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایس اف امریکا ته په پښتو ژبه کې دغه اعلان خبر په ایمیل لیږلې دی. نوی مشر ملا اختر منصور د ملا عمر مرسیال بو او د طالبانو د سیاسي او پوځي چارو مشر پاتې شوی دی. په اعلان کې ویل شوی مولوی سراج الدین حقانی او مولوی هیبت الله اخونزاده د ملا منصور مرسیالان ټاکل شوی.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او قومي امنیت لپاره سلاکار سرتاج عزیز وای په دې خور کې چې بلوچستان او قبایلی سیمو کې د ممکنه هندي استخباراتي ادارې مداخلت معاملې ملګرو ملتونو ته یوسي. دا خبره خاغلی سرتاج عزیز قومي سمبلې ته کړې. خاغلی عزیز وای په دې اړه د هندي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز ویلي دا وخت سعودي عربستان کې د شل لکو نه زیات د پاکستان وګړي د مزدورۍ لپاره تللي او دوی دا هم ویلي چې د 2000 نه زیات د پاکستان وګړي په د سعودي عرب په مختلفو جیلونو کې کې دي. د پارلمان غړي تور لګوي چې سعودي عرب کې د پاکستان د وګړو سره ډېر زیاتې کیږي او د پاکستان حکومت په سعودي عرب کې د خپل وګړو خیال نه ساتي.
د شمال ختیځ نایجیریا میډوګوري خار نه رپورټونه وایي نن په یو مارکیټ کې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوې دي. اني شاهدین وایي په حمله کې یو شمېر کسان ژوبل شوې دي. که څه هم تر اوسه د حملې ذمواري لا چا په سر نه ده اخیستې خو بوکو حرام اکثر د داسې خونړو حملو پړه په سر اخلي چې پکې په وروستیو هفتو کې په سلګونو خلک وژل شوي.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری د ایران سره شوې د جوهری لوزنامه په حق له منځنی ختیځ او ایشیایي ملګرو سره د خبرو لپاره د 15 هیوادونو په سفر روان شوې. هغه لی جان کیری به د خپل سفر په وخت عرب نړۍ د ایران سره شوې د لوزنامه په حق له په اعتماد کې اخلي. دوی به د اقتصادي او نورو چارو په حق له هم د عرب او ایشیایي هیوادونو د مشرانو سره خبرې کوي.
ویکیلیکس نوی دستاویزات خپاره کړي چې وای امریکې په جاپانی چارواکو او کمپنو جاسوسي کړې ده. ویکیلیکس نن د 15 کمپنو حکومتي وزارتونو او مهمو تنانو نمونه خپاره کړې دي چې د امریکې قومي امنیتي ادارې NSA د څارنې لاندې په هدف شوې دي. دستاویزات وایي دغه څارنه په کال 2018 کې شوې کوم وخت چې شنزو آبه د جاپان وزیر اعظم وو.
د اسرائیل پولیس وای د دوی شک ته چې په غربي غاړه کې په کور کې لګیدل اور يهودي تندرو لګولې وو. په دې پیښه کې یو ماشوم مړ او نور یو شمېر کسان ژوبل شوي هم دي. اسرائیل د مشکوک کسانو د نیولو هڅه کوي. فلسطین د پیښې ذمہواري په اسرائیل اچوي او د اسرائیل وزیر اعظم دا د طرح کړې پیښه بللې او په سختو ټکو کې غندلې.
د اولمپکس نړیوالې کمیټې د کال 2022 د ژمی اولمپک لوبو لپاره د قزاقستان الماتی په ځای د بیجینګ انتخاب کړی دی. د اولمپکس کمیټې صدر تامس پیک کوالالمپور کې د کمیټې 128 غونډې په موقع نن دا فیصله اعلان کړې ده. بیجینګ په کال 2008 کې د ګرمۍ اولمپکس لوبو کوربه توب کړی او وایي دوی به د یخنۍ لوبو لپاره ډېر هم هغه ځایونه استعمالوي.
د آسٹریلیا سره تعلق لرونکي د پلټنو غړي وایي ډېر په اعتماد سره ویلی شي د ریونیون جزیرې سره ترلاسه شوي ملبه د ملیشیا د بېدرکه جاز دا کال 2016 د مارچ په میاشت کې د ملیشیا جاز بېدرکه شوی و. په دې پیښه کې 299 کسان ناست وو او چین د واکمن کمیونست پارټۍ نه د 3 کلنه پوځي مشر ګو ویستلې دی. د باندې د بډو رشوتونو تور دی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دی و ریډیو یو ساده خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی. د افغان طالبانو پخوانی مشر مولا محمد عمر د وژنې وروسته افغان طالبان د کومو ستونزو سره مخامخ دي، دی کې په کوم اختلافات دي او مشران دوه نمونه را مخته کیږي څنګه چې تاسو سره ما شریک. نیویارک ټایمز او رسپانډا په خپل یو رپورت کې وایي چې مولا اختر منصور ته د مولا محمد عمر د مړینې وختي علم شوی وو او دا یوازنی کس و چې د سره په ملاوي ده د مولا محمد عمر رور او زوی تور لګوي چې مولا اختر منصور ټول طالبان په تیار کې ساتلی وو. په دې باندې به خبرې اترې کوي زموږ همکار بیروس خان د ډیو ریډیو د دې خبرې خپرونې وروسته به هلو ویو پروګرام کې دوی د میلمنو سره خبرې اترې کوي. تاسو هم کولی شئ په دغه پروګرام کې د دوی نه پوښتنې وکړئ، د میلمنو نه پوښتنې وکړئ. راځو یو بل موضوع اړخته، هغه د ایران د جوهري پروګرام په حقله، چې د ایران د جوهري پروګرام په حقله د نړۍ د غټو طاقتونو ترمنځ او د ایران ترمنځ یو لوستنامه لاسلیک شوی و. هغه باندې د کانګرس د منځوري ترلاسه کولو لپاره شپږ ورځې کانګرس ته ورکړی شوی و. دلته کیپیټل هیل باندې د خبرو اترو د کانګرس د غړو سره آماده کولو په دې لوستنامه په حقله د ملاقاتونو وروسته د امریکا خارجه وزیر جان کیری اوس د عرب نړۍ او د منځنی ایشیا ملکونو سره د خبرو لپاره په سفر روان شوی دی. دوی به دغه ملکونو سره څه قسمه خبرې اترې کوي، په کوم د هغې اندېښنې به څنګه لرې کوي، یو څېړونکي څه نظر لري په دې حقله یو تفصیلي رپورټ د وایس آف امریکا وړاندې کوي زموږ همکاره سمینه احسن.
په سیړنیزې ادارې کارنګي انډاومنټ فار انټرنیشنل پیس سره د منځني ختیځ میشیل ډیون وای د سیکرټری کیری دپاره اصل چیلنج دا دی چې په مصر کې به سیمه ییز حالات څنګه بیانوي او څنګه به د سیمه ییزې ترهګرۍ او مصر کې داخلي حالاتو باندې خبرې کوي.
The real challenge for Secretary Kerry in his meetings in Egypt is how to discuss the regional picture, the regional fight against terrorism بلخوا. and
د دې سفر نامه کې په قاهره کې د امریکا سفارتخانه اعلان کړی چې مصر سره مرسته او سیمه کې امنیت د پاره به امریکا مصر ته اته F-16 جنگي اجازه نور کوي. او د سفارتخانه دفاع مشر چارواکي میجر جنرال چارلز هوپر تر مخه چې په سیمه کې استحکام د پاره به دغه F-16 ډیر ګټه ور ثابتيږي. امریکا موجوده کې هر کال مصر ته 1.3 بلیون ډالر فوزی امداد په مد کې ور کوي او مارچ کې چې صدر باراک اوباما مصر سره فوزی امداد په لړ کې لګول شوی کم بندیزونه لري کړی وو، نو په دې هم ځینې امریکایي چارواکي فکرونه خایي چې مصر کې وس هم د مورسی د پلویانو پر ضد ناروا سلوک روان دی. بلخوا په قطر کې به سیکرټری کیری د شپه خلیجی ملکونو د تعاون شورا سره ملاقات کوي چې د خلیجی ملکونو مشران دایره لري په ایران باندې د اټمی معاهده په وجه به چې بندیزونو کې کما نرمي راځي، نو دې سره تهران په سیمه کې خپل اثر او د توندرو وډلو سره مرستې زیاتولی شي. خو د جی سی سی سره ملاقات نه مخکې سیکرټری کیری سورزی مخکې د امریکا خارجه چارو کمیټې ته د دې معاهده په دفاع کې ویلی وو چې هغه په اندېښنو خبر دی، خو د دوی یقین دی چې کوم شی دوی لاسلیک کړی دی اصل کې د هغې سره اسرائیل او سیمه نور محفوظه جوړیږي. د جان هاپکنز یونیورسټي پروفیسر او د میډل ایسټ انسټیټیوټ سیړنکار ډینیل سرور وای
سیمز می اف آی لیوډ ان د گلف آی فیل ا لټ مور کمفورټیبل وذ ایران backed off from nuclear weapons and not
ما ته دي سلګي چې لکه ز په خلیج کې اوسېګم او دا یقین ما ته نور هم سکون راکوي چې ایران به وسته مواعده د لاندې لس 15 لس کال پورې اټمي وسله نشي جوړولې کم کار بچي هغه د مواعده نه بغیر کولای شو په دوحه کې با کېری د خپل روسی هم منصب سرګي لاروف سره هم ني او دوانه با په امنیتی مسلو بشمول شام او عراق دولت اسلامي ته ماته ورکول باندې خبري کوي خارجه وزارت چارواکي وای دوی به د یوکرين په مسله هم خبري کی اخوا د زیارت پورس امریکا د روس او یوکرين ترمنز د جګړې په لړ کې په زینو تنانو او ادارو نورې پابندیاں لګولي د قطر نه پس با سیکریټری کیری سنگاپور ملایشیا او ویتنام ته هم زی په کوالالمپور کې به هغه د جنوب مشرقي ایشیاي ملکونو یا آسیان غونډه کې شمولیت کوي او سنگاپور او ویتنام کې به هغه د سیمې په مسلو او د دواړه خيزه دلچسپي په معاملاتو خبري کوي
ګرانو ریډونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه اخوګ کې تاسو د ډیو ریډیو خبرونه په ویب پاڼه باندې د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي نه پنه غوریدل شي دغه سي د ډیو ریډیو خپل یو ټي وي خبرونه هم دا چې ریډیو او ټي وي دواړو خبريږي ریډیو او ټي وي ورته ویل کی دغه خبرونه هم خبريږي دغه سي درې ساته سحر وختي د شپږو نه تر نه بجو پورې وی چې هغه کې یو برخه په ټي وي وی او هغه ته بي بي شيرين برخه ویل کیږي په دې باندې د پښتونخوا د مختلف قبایلی علاقو او بلوچستان او افغانستان پښتانه راځي جنکه راځي او خپل نظر د ډیو ریډیو سره شریکي په مختلفو چارو باندې تاسو کولی شئ ډیو ریډیو په فیسبوک مختلفو پاڼو ته لاړ شئ پاغه باندې خپل پښتنه او خپل نظر موږ سره شریک کړئ د ډیو ریډیو فیسبوک پاڼه هم لري د هر پروګرام لپاره او مرکزی پاڼه د چ پاغه باندې ویډیو هم پراته وی ویډیو رپورټونه چې د سیمینا د ډیو ریډیو خبريالانو را لګري وي هم تاسو کته او اوریدل شي دغه سي تبصره په ویب پاڼه باندې پرتی وی وی او ای ډیوا ټوئیټر باندې هم اکاونټ لري او نیخ پنهغه تاسو د تازه او مهم خبرونو نه خبروي اوس تاسو پام را کړو پاکستان کې د غیر دولتي ادارو په حق له پاکستان رسته تګلارا چرته چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلی وو چې پښپګو میاشتو کې د نن په ځین په میاشتو کې د نن با څومره غیر دولتي ادارې یا ان جی او پاکستان کې کار کوي هغه به د خپل آمدن او بیا د خرص په حق له پوره تفصیل د حکومت سره شریکوي او کم ادارې یا غیر دولتي ادارې چې دغه نه شریکوي هغه به بندول شي رسته سګامونه پورته کړی شوی دی د ډیو ریډیو خبريال ریاس حسین په تفصیل راغونډ کړی دی اور ادو ته استاسو پام راګرځو
د پاکستان مرکزی حکومت د بهرنی غیر دولتي ادارو په ضد خپل فعالیتونه شروع کړی دي او د درشتو نړیوالو غیر دولتي مؤسسو په ضد یې د رجستریشن د منسوخ کولو نوټس هم جاری کړی دي چې پکې نوموړي غیر دولتي اداره برټش کونسل او سیو دی چلډرن هم شامل دي سرکاري مامورین وایي چې د رجستریشن د منسوخ کولو دغه عمل به د دریو نه تر څلورو میاشتو پورې مکمل شي او رپورټونه وایي چې د نوټسو په ذریعہ غیر دولتي ادارو ته ویل شوی دي چې په درې میاشتو کې د قانون مطابق خپل رجستریشن مکمل کړي او د پندونو د خرڅ کولو غوښواري هم جمع کړي دا قدم په داسې وخت کې پورته شوی دی چې په نږدې ورځو کې د غیر دولتي ادارو کار د اکنامیک افیر ډیویژن نه د داخله چارو وزارت ته حواله کړی شوی دی د پاکستان د سکیورټي اینڈ ایکسچینج کمیشن وینا دا چې په درې میاشتو کې د غیر دولتي ادارو خپل رجستریشن مکمل نکړو نو په بانکونو کې د دغه ادارو د پیسو جمع کولو اکاونټونه به هم بند کړي په دې حق له ماهرین وایي چې په پاکستان کې د غیر دولتي ادارو لترپه په ترقې ولوکي یو لوی برخه مخې ترازی او دا به د ملک دننه د ترقی لارې ونیسي په دې حق له د مقامی غیر دولتي ادارې منیجر محمد سید شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقو کې د صحت تعلیم او صفا اوبو د لپاره غیر دولتي ادارې یو ځانګړي کردار لوبوي او کچري حکومت دغه ادارې تنګول شروع کړي نو د خلکو پښتونلو کې به نور هم اضافه وشي
حکومت خپل کرائیٹیریا ڈیولپ کی کم چدا کرائیٹیریا نفوس بیل کوي داغه د پوسو شي پروف نشته د ثبوت نشته د ګورنمنت ثبوت نه کوي او بغیر د ثبوت نه د غیر دولتي ادارې غیر ضروري تور باندې پرشر ایف کیږي دا د ترخی پلار کې یو لوی بیریر دی دا سي ادارې چې کوم د دې ملک د پلاهو بهبودو د ترخی د پاره کار کوي نو هغه دینه سفر کیږي
پاکستانی ورسپانې وایي چې د ملک دننه د غیر دولتي ادارې زیاتره د ماشومانو د صحت تعلیم ترقی او سپا اوبو د ورکولو د پاره خپل کار سرته رسوي د ریپورتونو مطابق مرکزی حکومت دو میاشتې وړاندې د غیر دولتي ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه بند کړي وو خو بیا وروسته د برتانیي حکومت له طرفه د امداد بندولو د بیان په نتیجه کې دوی ته د شپږو میاشتو د پاره د کار کولو اجازه ورکړل شو ریپورتونه وایي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د جنگ ځپلي سیمو سره تعلق لرونکي خلکو ته د امداد ورکولو او د هغوی د بچو د ضرورتونو پوره کولو د پاره ګڼ شمیر غیر دولتي ادارې د صوبایي حکومت په مرسته باندې خپل کار سرته رسوي خو وړاندې به د وسلوالو له طرفه دوی ته دړکې ورکول شوې او اوس د مرکزی حکومت له طرفه هغوی ته په کار کولو کې خنډان راولاړیږي څېړنې وایي چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي بجټ کې 1.5 ارب روپۍ د بهرني امداد په توګه ایښودل شوي دي چې پکې صوبایي حکومت د امداد ورکولو ادارې ډي ایف آی ډي او ادم سمیت سره معاهدې هم کړي دي چې به پکې د حکومت سره سره زیات رقم د غیر دولتي ادارو په لاس باندې خرڅ کیږي په دې حقله د نړیوالې ملګرو ملتونو ادارې سره تعلق لرونکي کاظم شعیب ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې په کار د بهرني غیر دولتي ادارې خپل نمونه د حکومت سره رجسټرډ کی ځکه چې دغه پندونه د وسلوالو په لاس کې لاړ نشي او په دې سیمه کې امن قائم شي یاد دی وی چې په مرکزی حکومت باندې دا تورونه هم لګی چې هغوی د غیر دولتي مؤسسو پندونه پنجاب ته منتقل کول غواړي او داسې رپورټونه هم مخې ته راځي چې څو غیر دولتي نړیوالو ادارو په پنجاب صوبه کې د ترخې پروژې هم پرانستی دي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان قبایلی سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان د کډوالو بیا واپسی او هغوی ته راپېخو مالی ستونزو او د حکومت لخوا مرستو نه ملاوېدو په سر باندې په قومي اسمبلی کې بحث شوی دی د دغه سیمو سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی غړو ویلي دي چې دې کډوالو ته حکومت چې کومو د پیسو ژمنې کړې وې هغه تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي چې پکې د دوی د واپسۍ لپاره پیسې او بیا هلته د دې چې کمران شوي کورونه دي د هغې لپاره تر اوسه پیسې نه دي ملاو شوي خو د سفران وزارت چارواکو ویلي دي د ځینې خلکو په شناختي کارډونو کې د مسلو له وجې پیسې لیټ شوي دي او ژمنې کړې ده حکومت دغه خلکو ته به خپلې پوره پیسې ورکوي رپورت پې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان راکوي
د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي جمال الدین نن د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې د دې ایجنسۍ نه د پوځي اپریشن له وجې بې کورشي وي شپږوي زره داسې کورنۍ دي کومې چې خپلو کورونو ته ستنې شوي دي خو نه خو دوی ته د حکومت لخوا مقرر کړی شوي د سفر د خرچې فی کورنۍ 15,000 روپۍ ملو شوي دي او نه ورته د کورونو بیا ودانولو دپاره مقرر کړی شوي 1,40,000 روپۍ فی کور ملو شوي دي د اووی چې د کورونو سروې شوې ده خو دا کورنۍ تر اوسه پوری د دې هرسنا محروم دي د دې ویناوه چې د پاره دي د پارلیمان کمیټي جوړ کړی شي چې د دغه سیمه سفر وکړي او په خپل اړتیا معلوم کړي
جو سابقہ دور میں وہاں لوگ چلے گئے ہیں 25,000 روپے ان کو نہیں ملے ہیں اسی طرح نادرا سے جو رجسٹر شدہ ہے تقریباً 24,700 کے قریب ہے ان کو کوئی چیز نہیں دی جا رہی ہے. ابھی وہاں مکانات کی سروے ہو گئی ہے, 4-4 lakh rupees حکومت بتا رہی ہے, لیکن ابھی تک لوگوں کو وہی بھی نہیں ملے ہے.
ندی پر جواب کی در ریاستوں اور سرحدات و پارلیمانی سے قطر شاہی شفیق ایوان تاوی.
سپیکر صاحب, بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر ایسے ہیں جن کے شناختی کارڈ وہاں کے نہیں ہیں, وہ ڈفرینٹ جگہوں کے ہیں, اس لیے ان کو نہ تو ٹرانسپورٹ کا ملے گا اور نہ 25,000 ملے گا. جو لوگ نادرا سے رجسٹرڈ ہیں ان کو سب کچھ مل رہا ہے.
شباز خلق دغلتا داسی دی دچا شناختی کارڈو نہ چی مقامی نہ دی نزکا دوی تا نہ خود سفر او نہ دا کورونو بیا جوڑولو پیسے ملاو شوی دی. دا دیوی ناوا چی کم خلق نادرا سر رجسٹر دی اگوی تا مالی مرستی ورکول کی گی. د ڈاکٹر نفیسہ شاہ لخوا پختل شوی سوال چې د قبایلی سیمونه د بیلابل اپریشنونو لواجې پارزی توگا بے کور شوی خلکو ستانه کېدو په هڑا سګامونه د حکومت لخوا پورته کړی شوی دی. د ریاستونو او سرحدات وزارت په لیکل شوی جواب کې ایوان ته وی چې تر دې دمه د خیبر ایجنسی نه د رجسٹرډ کډوالو کورونو شمیره 9,318 ده, په کوم کې چې 50,900 یو کم نوی کورنۍ ستنې شوی دي او 3,300 اوسم پارزی کیمپونو کی دی. د جنوبی وزیرستان نا کل رجسٹر کډوالی کورنۍ 1,00,000 او دو دی, په کوم کې چې 3,502 ستنې شوی دی او 1,00,013 اوسم په کیمپونو کی دی. د غرنګ د کورمه ایجنسی نا کل رجسٹر د کډوالو شمیره 1,00,302 ده, په کوم کې چې 1,09,013 کورنۍ ستنې شوی دی او 15,315 اوسم په کیمپونو کی دی. د اورگزای ایجنسی نه د پوزی اپریشن لواجی د مجموعی رجسٹرڈ کورونو شمیره 38,215 اویا ده, په کوم کې چې 8,615 خپل کورونو ته ستنې شوی دي او یو کم 10,615 پارزی کیمپونو کې دي. په لیکل شوی جواب کې ویل شوی دي چې د ممن ایجنسی نه د رجسٹرڈ بې کور شوی کورونو شمیره 10,015 ده او دا ټول خلک خپل کورونو ته ستنې شوی دي. همدغه رنګ د باجوړ ایجنسی نه د کل بې کور شوی رجسٹر خلکو شمیره 2,95 ورکړی شوی ده او دا ټولې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوي دي. الیاس خان, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
ګرانو اوریدونکو, استاد سپام یو بل مهم رپورٹ ته راګرځو او هغه د پاکستان کې د ژبو په سر باندې کم بحث چکیږي که د مختلف صوبې دي هغه غواړي چې د پخپلو علاقائی ژبو کې تعلیم ورکړي شي. د خیبر پختونخوا پښتانه دغه غواړي چې نصاب دې په پښتو کې شي, دغسې بلوچستان کې او هغه ځینو کې مقامی ژبو کې تعلیم ورکړي شي. نو که یو خوا په نصاب کې دغه تبدیلی او دغه مورنۍ ژبو لپاره منډې ترډ کیږي, نو بلخوا د سرکاري رابطو په ژبو باندې هم خبرې اترې کیږي. پاکستان کې د سرکاري ژبې په هکله یو وار بیا بحث د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال راوچت کړی دی. د پنجاب سره تعلق لرونکي احسن اقبال وای اردو د سرکاري رابطو یوازنۍ ژبه جوړ کړی شي, خو پاکستان کې د عام سرکاري رابطو رابطې په انګریزي ژبه کې کیږي. تفصیل یې څه دی, څېړونکي پسې نظر لري. د سادیا قاسم شاه په دې رپورټ کې اورو.
پوهنج وای چې پاکستان جوړېدو نه را پدې خوا پاکستان کې د ژبې په حق لا یو تنازع را روانه ده, او د پاکستان جوړېدو نه پس چې کله اکثریت لرونکو بنگلاديشیانو دا غوښتنه وکړه چې بنگالی له دې سرکاري ژبې درجه ورکړې شي, نو هغوی باندې حکومت په جواب کې په 21 فروری 1952 کې ګولۍ وورولې. د دغه ورځ په یاد کې نن هم یونیسکو 21 فروری د مورنو ژبو ورځ په توګه مانځي, او نن هم پاکستان کې چې اردو صرف د 8% خلکو ژبه ده, بیا هم حکومت د انګریزي ژبې په ځای اردو له د سرکاري ژبې درجه ورکولو په حق لا غور کوي. په دې حق لا سیاستدان افراسیاب خټک وایي چې داسې ځکه ده چې پاکستان کې د ژبې په حق لا تر اوسه واضحه پالیسی نشته.
مونږ څو ځله غوښتنه کړې ده چې کومې ژبې چې پاکستان کې خلک وایي غټې ژبې دي, دا په کار چې پاکستانی ژبې اعلان کړي شي. اردو بے شک اچھی زیادہ بھی جب پکار پکار تھا خدا مسلط پنجابی دا پختو دا سندھی دا بلوچی دا سرائکی دا دا پکار دا چھ پاکستانی جب اعلان کریشی او دین علاوہ دنور مرنے جب چھ اگی ہم حقشتہ وڑے کبڑے جب دی اگی ہم حقشتہ پکار دا چھ اگی ہم کو تعلیمی نظام کی بزے کریشی مگر دل تا بتسمت سرا میشا دبرا نخبر تپل کی پر زبور باندے زیادہ شي او جبوري توګه دسه سیاست دسه پالیسي جوړ کړی شي چې هغه خلک خپلو کې متحد دا تنوع چې پاکستان کې دا تنوع کومغا او پی جنو او وی باندې د سره اتفاق ځاتی مګر په سپېڅلې سره کوشش دالې چې په زور باندې یو شی وته پلی شي.
کدا پلانینګ کامی اصلاحات او ترقی وزیر احسن اقبال پرستو کې د انګریزي جبي په ځای اردو لا د سرکاري جبي درجه ورکولو دا دریس پیش کړی دی چې د سره بعد هغه خلکو سیاسي عمل کې شمولیت زیات شي څوک چې انګریزي پځای زیات په اردو خپويږي نو هغه پښتو پنجابي سرایکی سندي او بلوچي باندې په هلرون کې بس کوي چې اوس هم څوک د انګريزي او د اردو په حق لا یوم رپو هلري او اوس هم د سیاسي عمل نه بهر دي. یو پوهان او استاد پروفیسر خادم حسین په دې حق لا دا رائے لري چې اردو ته د وړاندې نه سرکاري سطح باندې د نورو ژبو په مقابله کې زیات اهمیت ورکړی شوی دی او نورې ژبې سرکاري بیانې نه بهر ساتلې شوې دي. هغه وایي چې که یو طرف ته ابلاغ او د اعلی تعلیم لپاره د انګریزي ژبې اهمیت دی نو بل طرف ته د نورو مورنو ژبو د ریاستی بیانې او سیاست کې زیات نمائندگی ورکولو ضرورت دی او کدا سه اونښو نه په دې حق له هغه صدا خبرداري ورکوي.
خبره کدا د نمائندگی په حواله ریاست خبره کوي نو د اردو د نمائندگی په حساب یا د اردو د ویونکو د نمائندگی په حساب د هغه آبادی ډیره زیاته کم ده. کدا په نور علاقو یا نور قامونو یا نور ټولونو باندې د پاکستان د نافذ کولو خبرې نو داغي نتیجه به ام هغه روزي کوم نتیجه چې په اصل کې په 1952 او 1953 کې د مشکی پاکستان په حواله راوځي.
پوهان وایي چې د پاکستان جوړېدو نه را پدې خو پاکستان کې د سرکاري ژبې په حق لا یو مسله را روانه ده. پوهان وایي چې ترسو حکومت د داسې پالیسۍ تپولو په ځای په پاکستان کې موجود د ژبو په حق لا تنو نوی منلې او دلته مورنو ژبو له اهمیت نوی ورکړي تر هغه پورې به هم لسانی تفریق موجود وي او هم دغه مسله به موجود وي. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پی خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنې غبان دی او ری او زو اوس د پاکستان پایتخت اسلام آباد اړخته چرته چې په یو سیکټر آی 11 کې د کچا آبادی پر ضد عملیات روان دي. دغه عملیات سی ډی ای یعنی کیپیټل ډیولپمنټ اتارټی کوي او په دغه ځای کې ډیر پښتانه هم دی. حکومت وای دی په غیر قانوني توګه باندې آباد شوی دی خو پښتانه د غلطه وای چې د دوی نه پیسې هم اخستل شوی دی. د دې لپاره تحریک انصاف د غلطه احتجاج هم کړی دی. نور حال په د اسلام آباد نه زمونږ خبريال پیر بلا چاره کوي.
د سی ډی ای لخوا د پښتنو د کچا آبادی د نړولو لپاره پیل کړی شوی اپریشن کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات کورونه نړول شوي دي او د دغه کورونو متاثرین د سختو مشکلاتو سره مخ دي او د بیا سره په حالت کې پراته دي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د آبادی او متاثر تن رحمت الله خان چې تعلق د ممند جنسې سره دی وایي چې حکومتي چارواکو د اپریشن دوران سترګې تندې تکړي دي.
کور لړېدلې دي، ورو ورو جماعتونه لړېدلې دي، قران نه داسې دیوالونو کې لاندې اړکړي دي ختم کړی دی. او کور ته دا خبره نشته چې یار ته سامان وباس تاسو بس ملت کې بس راشي بس په کورونو باندې وګرځي. کم بختور سره دا خپل ماشوم بچ کې خپل ځان بچ کې نو سامان بچ کې دولا شي او نه پکې خپل مال څه شي هغه هم نشي بچ کولای.
رحمت الله زیات اکلا چې دوی د تیرو درو لسیزو راهسه په دغه آبادی کې اوسی او اسلام آباد ته د غریبې مزدورې لپاره راغلی دي او دا چې د حکومت فرض جوړیږي چې کدوی به دخل کوي هم نو ورلدې او متبادل استوګن بندوبست وکړي. سرګند دی وی چې د اسلام آباد آی 11 کچا آبادی کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقو سره تعلق لرونکو خلکو لک تر لګه 800 کورونه دي او دغه خلکو زیاتره برخه آبادی ته مخامخ اسلام آباد په سبزی منډه کې مزدورې او کاروبار کوي. کچا آبادی بلیو متاثرتن عزت خان وای چې د اپریشن دوران دوی ته سخت مالی زیان رسیدلې دي او د تور لګوي چې اسلام آباد انتظامیه د پښتنو د پردې هم به حرمتي کوي او د سی ډی د چارواکو د تشدد په نتیجه کې یو ماشوم هم مړ شوی دی.
ډیر نقصان ډیر زیات نقصان کېږي د لکاور بو سامان او بشار غریب خلکو او هغه وکیلات ته شو د چا سونه وزمن
ډېر کسان دي چې همدلته ډک ډک کورونه لاړ، دوکانونه لاړې، او دوکان لاړې کم سے کم 10-15 لګول وو سودا وبې، او نور کورونه تباه برباد شو، خلکو نه سامانونه خراب شو، سونا به کې غیب شو، پیسې لاړې خلکو نه، او یو ماشوم دې طرف نه ولګي، آبادې سیټیا و طرف نه ولګي، د سر باندې ولګي، یو باندې بل جوړ شو، ځیا کسان گرفتار کړل، څه نه نه گرفتار کړل، ټیم سره په زور راوي چې کورونه پرمږي د سلاستو، او نور هم ډېر نقصان نه وشو.
تیر ورځ د اپریشن شروع کېدو سمدستی پس د پولیس او کچا آبادې متاثرینو ترمنځ د ډېر ساعته پورې انختې شوې وې، او دواړو خواوو په یو بل باندې د حملو تورونه لګولي وو. مقامي پولیسو د اپریشن دوران د مزاحمت په تور نیولې شوې 68 تنه نن د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت ته پیش کړي دي، او عدالت دغه ملزمان د اګست د میاشتې 14 پورې په جسماني ریمانډ باندې پولیسو ته حواله کړي دي. حکومت مخالف سیاسي ګوندونو جماعت اسلامي او تحریک انصاف د I-11 اپریشن په سختو ټکو غندنه کړې ده. واضح دی وی چې د سر خار د پرمختګ ادارې CDA دریز دی چې د کچا آبادې خلکو په غیر قانوني طریقې سره د CDA په ځمکه باندې قبضه کړې ده. کوم ځمکه چې ادارې باقاعده د یو قانوني طریقې کار لاندې په خلکو خرڅه کړې ده، او دغه خلک د پیسو د ادایګۍ باوجود د خپل ځمکې د ملکیت نه محروم دي. د CDA مشر معروف افضل ویلي دي چې 200 وارې د کچا آبادې خلکو ته د غزې خالي کولو لپاره نوټس جاری کړې وې، خو د قابضینو د انکار وروسته حکومت په مجبورې کې اپریشن شروع کړی دی، او د زیاته کړې ده چې په غیر قانوني ډول جوړ شوی 800 کورونو نړولو کاروایی به ارومرو سرته رسولی شي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.